یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو لاستازو سره تر خبرو وروسته نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه پرېکړه کوي. دا او نور راپورونه به وروسته واورو. خو تر هر څه دمخه د اجمل ان څخه د افغانستان او سیمې نړۍ مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. په کندهار کې اووه وسلوال وژل شوي دي او د ایران حکومت ویلی دی د ایران د حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره زیاتې کړي په څو ښارونو کې مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنو او څېړنو بهیر چې پیل شوی و په ځینو ولایتونو کې د ځینو کاندیدانو لخوا له ستونزو او مخالفتونو سره مخ شو او بالاخره ودرول شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی الله سعادت نن ازادۍ راډیو ته وویل
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو لړۍ باید ډېره ونه ځنډول شي. په افغانستان کې د تلې په شپږمه نېټه د ترسره شوو ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې ټاکل شوې وه څو ورځو کې اعلان شي له ورځو اونۍ او له اونۍ او میاشتو ته ځنډول شوي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ورسره ناظران او د کاندیدانو څارونکي به کله په دې سره سلا شي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا کندهار په مایوند ولسوالۍ کې وو وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. دغه پوځي عملیات د چارواکو په وینا له پرونه راهیسې د مایوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي. په کندهار کې د 215 تم قلي اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پوځي عملیاتو پر مهال د وسلوالو دیرش پټن ځایونه هم له منځه وړل شوي.
در جریان عملیات تعداد او تن از دهشت افغانان کشته و ده تن دیگر انجینر کلان زخمی و همچنان 30 باب مخفیگاه دشمن تخریب و 1 میل سلاح کلاشنکوف و 6 میل راکت انداز دشمن برای نیروی امنیتی آماده است.
علوی د تل په څیر په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د کوم زیان د رسیدو یادونه نه ده کړې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ناپیژند وسلوالو په کندهار کې یو زرګر وژلې. دغه برید نن سهار څخه یوولس بجې د کندهار د شپږمې ناحیې اړوند د ډنډ چوک سره شوی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي پیښه تاییدوي خو وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې پر یاد زرګر چا برید کړی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران وبخل چې په افغانستان کې په جنګي جنایت تورن شوي وو. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. بل لور ته ولسمشر ټرمپ پرون د امریکا د سمندري پولیو ځواکونو د یو قومندان رتبه چې مخکې ترې اخیستل شوې وه بیرته ورکړه. د دې کس رتبه د دې لپاره کمه شوې وه چې د عراق کې له ادعا سره سم د اسلامي دولت ډلې د یو مړي له جسد سره عکس اخیستی و. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې له راپور سره سم د امریکا دفاع وزارت چارواکي اندېښمن دي چې د جمهور ریاست مداخله د پوز پر روحیه او انضباط منفی اغیز کوي. دا سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانیستې ده خو لوی موټر لا هم پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري. په سالنګونو کې د ورخت له امله د سالنګ لاره د مسافرو موټرو ته هم بنده شوې وه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر زمیر مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د مسافرو ټول ګاډي که بسونه دي که واړه موټر دي د سالنګ له لارې د سالنګ د قوانینو له مخې تللی شي او باید داسې ټایرونه ولري چې زنځیر لرونکي وي. په سالنګونو کې پرون 3.5 سانتي متره واوره ولیدلې وه. دا ایران حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابر لوړې کړي په څو ښارونو کې مظاهرې شوي. د ایرنا په نوم د ایران دولتي اژانس نن سهار وختي خبر ورکړ چې د سیرجان په ښار کې مظاهره سخته وه، خو له مشهد، اهواز، بندراباس، شیراز او په څو نورو ښارونو کې هم دا خوډب رپورټونه ورکړل شوي. د ایرنا اژانس په وینا مظاهره کوونکو په سیرجان ښار کې د تیلو پر ډیپو په دې نیت برید وکړ چې اور ورواچوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. دوه ورځې مخکې د ایران حکومت وویل چې هیواد یې د امریکا د متحده ایالاتو له دوامدار اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، نو د تیلو خرڅلاو په جیره کوي او بیې زیاتوي. داسې احتمال شته چې دا مظاهرې به پر ولسمشر حسن روحاني تر پارلماني انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوي په فبروري میاشت کې وشي فشارونه زیات کړي. او د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البرا شیشانی نیولی. البرا شیشانی په خټه ګرجستانه دی، هغه د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې نیول شوی. دا معلومات د اوکراین د استخباراتو ادارې پرون پر فیسبوک خپاره کړي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په بیان کې ویل شوي چې البرا شیشانی د نیولو لپاره په عملیاتو کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې او د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت ګډون درلود. دا و خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح صادات:
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي. او
په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
دلیل ازی یکی خو همین خوشتالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن داده کم شده، دیگه هم بازار خارجی ازی اونقدر رونق نداره.
نور راپورنه هم در تلرو په دوهم نیمایی کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام اوریدل سي چې په دې کې به ووري طالبان د زور لاري د زور شکنجو لاري غوړي چې متادین له اعتیاد راوګرځوي. د خبرونه به تر یوې بجې دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې سوي دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو لړۍ باید ډېر ونه ځنډول سي. په دې اړه نور جزئیات نسیم شفق راکوي چې همدا اوس سره د کابل استډیو څخه پلې کوي. شفق صاحب، خبرونه تشه راغلي.
د سلام پوړاندې کولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوي او نن به دا کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو دوه ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخې خبرې کړي. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په څلور دېرشو ولایتونو کې د 8215 محلونو د رایو بیا شمېرل او څېړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله تیره چهارشنبه بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمېر سارونکو بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي.
روند با شماره زیاد متوقف نماند.
دی وی د رایو د بیا شمیرنه زندیدل باید ډیر دوام ونکړي او مهالویش باید ډیر ونه زندیږي. د غراز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او له دې زیات صبر نشي کولای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلی وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو له ځنډېدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپل ورسته تصمیم ونیسي. خدا چې په کمیسیون کې روانې نندري څومره بحران زیږون کړي. زموږ همکار نسیم شفق بیا هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې کمیسیون کولای سي دغه روان حالت کابو کړي.
زموږ وینا کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول نه دي او د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقد شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلام کړي.
بله مېرمن رسا، یو موضوع هغه ده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی. اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډېر مهم شی دی، ځکه چې دا خلک هم غواړي او انتخاباتي ټیمونه هم.
وکړه شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې. اوس هم تاکنه کې میتون څه غواړي چې د قانون او طرز لمنونو پر اساس خپل کار شروع کړي او د پروسې د حساس موقع د کمیسیون باید کوښښ وکړي چې زر تر زره د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د ټاکنې د نتایج د اعلام نیټه واضح کړي چې د خلکو او د ټاکنیزو تیمونو د منلو وړ وي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي ټیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی ځکه وخت هم ډیر ځای شوی دی.
خوب همدغه د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه د ټاکنیز تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیاب نتیجه ولرو.
مننه کوم دوستانو. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاند سمیرا رسا و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د روانو ناندریو په اړه خبرې کوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د افم پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اورېدلی سي. اوس به ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1399 مالی کال د بودیجې سند د تصویب لپاره ملي شورا ته استولای. دغه وزارت وین شمروز مجیدین نازادی راډیو ته ول دراتونکو مالی کال په پرختی بودیجه کې د تیر کال په پرتله 10% کموالی راغلی. ښاغلی مسجد زیاتوی چې د 1399 مالی کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ تخمین شوې ده.
289 میلیارد از پول یا بودیجه عملیاتی است که در معاشات و خدمات دولتی استفاده میشه و 139 میلیارد از پول انکشافی یا به خاطر برنامه های انکشافی است.
د مالی وزارت تمخی چې ملی شورا د نوی مالی کال پیل بلاند دغه سند تصویب کړي څو دراتونکو مالی کال پروګرامونه له بودیجې سره سم پیل سی. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د ولسمش له لارښوونې سره سم د غیر قانوني کانونو د استخراج د مخنیوي لپاره پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن د دغه څرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به دولت ته په یوه عایداتي سرچینې بدل سي. د ښاغلي مدفی په وینا د قانونو د استخراج د یو شمېر تړونونو د ارزونې او بیا غور بهیر هم پیل سوی. د یادونې ده چې مخکې له دې د افغانستان د یو شمېر قانونو د غیر فني او د زورواکو او وسلوالو مخالفانو لخوا یې د غیر قانوني کیندنې په اړه راپورونه ورکړل سوي دي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، یوه اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ لس پوله، یو سترلینګ پون سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي کلداري اوولس سوه افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه افغانۍ.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د اقتصادي خبرونو او د غرض نور راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په نړیوال موضوع راوخلو. د فرانسې حکومت پرون د نومبر پر پنځلسمه تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ولسمشران به راتلونکي میاشت مخامخ سره وګوري. د دې کتنې دوه نور اړخونه به د جرمني او فرانسې مشران وي. د فرانسې د حکومت په وینا پاریس به راتلونکي میاشت د اوکراین په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په غونډه کې به پر هغو پرمختګونو خبرې وسي چې د منسک د توافق پر اساس اټکل سوی وو. په پاریس کې د اوکراین په اړه غونډه د دسمبر په نهمه جوړیږي. نور جزئیات د فرشته جازی پر پورت کې.
د روسیې او اوکراین ولسمشران ولادمیر پوتین او ولادمیر زلنسکي به مخامخ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل په حضور کې د اوکراین د ختیځو سیمو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د څلور اړخیزو خبرو دې لړۍ ته د نورمنډي فورمټ هم ویل کېږي. د نورمنډي فورمټ مخکنی غونډه چې د روسیې، فرانسې، اوکراین او جرمني استازو برخه پکې درلوده د 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه شوې وه، خو هغه مهال ولادیمیر زلنسکي د اوکراین جمهور رئیس نو. زلنسکي به د اوکراین د ولسمشر په توګه لومړی وار په پاریس کې د روسیې له جمهور رئیس سره د خپل هیواد پر وضعیت د خبرو لپاره مخامخ کښېني. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د هغه راهیسې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي. د بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له هغه راهیسې دیارلس زره کسان وژل سوي دي. د پاریس په څلور اړخیزه غونډه کې به هڅه وشي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ته رسېدو لار پیدا شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روان کال په دوبي کې روسیې ته تللی و او د ولادمیر پوتین په کور کې له هغه سره وکتل. د مکرون مقررو هڅو چې له روسیې سره یې د ډیالوګ لپاره کوي په اروپا کې ضد او نقیض بحثونه پیدا کړي دي. هغه تېره اونۍ له اکونومست سره په مرکه کې ویلي و که موږ په اروپا کې د سولې ټینګښت او د اروپا د ستراتیژیکې خپلواکۍ جوړول غواړو باید روسیې په وړاندې پر خپل موقف بیا کتنه وکړو. تر دې وړاندې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي ول چې دی تیار دی چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نورسلطان نظربایف د نومبر په 12مه خبریالانو ته ویلي و چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ته یې په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منلی چې له پوتین سره مخامخ په نورسلطان کې وګوري. نظربایف ویلي و چې پوتین ته یې هم معلومات ورکړي او د هغه ځواب ته منتظر دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
بیتر اگر زو افغانستان تا په کندوز ولایت کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه اویا زره د قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادرېدل، خو سږ کال اووه زره پوستکي له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د وچکالۍ او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی، نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
فاصله که زیاد بود اون شب کم بود از خاطر از که 42 دلار بود کتا برد بگویم که 11
تیر کل دی قرقل و پوستک و بازار دیر خو یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خوصاش کل یو پوست 14 دلار تر تیتی شوی و، نو پا همدی خاطر مالداران و خپل و ریه و سطل او حلال نکدل. لده سرسم پا کندوس که دی پانگوانی و سوداگره خونی چارواکی هموایی چه پا تیر کلونه که لده ولی سخ بحرونوی هوادونو تا دی قرقل و پوستکی صادره دل، خوصاش کل پا صادراتو که کم والای را غلی. د نموډي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
میتونم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده دی که اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی، او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هیرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري، او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه و، او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دینمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دینمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټوله کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي، او دغه ورځ خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
دوستانو له کندوز څخه به ورسو ننګرهار ولایت ته. په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤولین وایي چې د مځکو غاصبینو یې په زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې ده. دوی وایي چې د کانال د ځمکو غصب کې حکومتي ادارې هم شامل دي. د موضوع روحالله انوري په یو راپور کې راخیستې په ګډه به سره واورو.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤولین وایي په تیرو څو کالو کې شاوخوا 4,500 جریبه ځمکه زورواکو او دولتي ادارو غصب کړي چې پکې د اصولو خلاف کورونه او دفترونه آباد کړي دي. د یاد ادارې مشر پرویز علي شنګي وایي
دې کې بیا تقریبا 1,200 جریبه ځمکه پورې دولتي غصب دي، یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي ودانۍ او تاسیسات پکې جوړ شوي دي، اما قانوني مراحل نه دي طی کړي. او باقی د شخصو لخوا نه جنګونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال دغه جوړ شوی نو د 1,650 کال را په دې خوا ده غصب ده.
هغه وایي د یاد ځمکې د بیرته ترلاسه کولو دپاره خپلې هڅې چټکې کړي چې په برکت یې په سلګونه جریبه ځمکه خپله کړې، او د نورې زیاتې ځمکې د غصب مخه یې هم نیولې ده، او دا لړۍ به دوام وکړي.
نوی غصب هم خو صفر ده اوس نه لرو، همکاران او ولایتي اداره او امنیتي ارګانونه اوس ښه ماشاءالله فعال واماده او بیدار دي، خو چې څنګه محکمې حکم کړی ده او موږ هغه حکم عملي کړی که په کوم کور باندې هغه کړی مونږ کور خلاص کړي، حتی که داسې زمینو چې 28 هکتاره وو تقریبا چې محکمه پرې حکم کړي مونږ ټول تاسیسات یې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانۍ هم چپل کړي. دې باندې حدود د 300 جریبو شاوخوا کې 90 هکتاره ځمکو پورې دا مو عملا د غصب نه خلاصه کړې.
د کانال رئیس وای په ننګرهار کې شاړه ځمکه ډیره ده، که چیرته ورته مرکزی حکومت امکانات برابر کړي نو ورسره به دښتې آبادې کړي، د کانال عواید به زیات او نور ځمکه به له غصب وژغوري.
غوښتنه چې دغه د مرکزي حکومت دا چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکوي باید کانال ته په هماغه شکل باندې په واک کې ورکوي، او د سرمایه ګذاري دپاره باید دلته پیسې اغوي. که صرف مونږ په دې باندې هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وڅرخیږو، نو خپل عواید بیا د روټینو عادیو د روزمره مصارف به پوره کوي، خو د انکشاف دپاره د وسط دپاره د بهبود دپاره بیا منابی نه پیدا کیږي، دا موږ د ټولو ګډ مسولیت ده.
دا یادونه ورده چې په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې په ننګرهار کې د شخصي ځمکو او کورونو د غصب سربیره نږدې 300,000 هکتاره دولتي ځمکه غصب شوي چې د بیرته راګرځولو دپاره وخت ناوخت هڅې شوي. ولسمشر غني هم څو ځله د ننګرهار چارواکو ته د ځمکو د غاصبینو خلاف د جدي اقداماتو ترسره کولو حکم کړی، خو خلک وایي دغه امرونه او حکمونه ډیری وختونه کمپاینی او شعاري بڼه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو تر څنګ د انتخاباتي مسایلو په ځانګړې توګه د رایو د پایلو د اعلان د ځنډ پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې چاپ کړي دي چې غټ ټکی رحمت الله افغان راوروي.
دنیا ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کړیو ژمنو سره سره بیا هم ونه توانېد چې په دوهم ځل د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د سرمقالې لیکوال د نورو مسایلو تر څنګ د کمیسیون د کمیشنرانو د ګمارنې سیستم ته په اشاره سره لیکي چې داسې کسان کمیسیون ته راغلي چې متضادې کړنلارې او فکرونه یې درلودل، نو هم دا لامل دی چې دوی په خپلو کې سره جوړ نه راځي. د لیکوال په باور د کمیسیون د کمیشنرانو په داسې ګمارنې سره افغان چارواکو غوښتل ناممکن ممکن کړي چې دا کار ونه سو. اصلاح دولتي ورځپاڼې لیکلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي. د لیکوال په باور کچېرې د انتخاباتي ټیمونو قناعت حاصل سي، داسې به احساس سي چې کمیسیون له انتخاباتي قانون، موجوده مقرراتو او طرزالعملونو سره سم خپل کار مخې ته وړي. د لیکوال په باور دا چې یو ځل بیا انتخاباتي محل ویش ناقص ښه کار نه و، بلکې ناوړه او منفي اغیز به ولري، خو په خبره اوس اړتیا ده چې په انتخاباتي پروسې یو ځل بیا د خلکو باور راژوندی سي، داسې انتخاباتي محل ویش وټاکل سي چې دا ځل هیڅ ناقص نه سي. د اصلاح د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد کواک وضعیت د هیچا په ګټه نه دی، او کمیسیون دې ټولو خواو ته له قناعت حاصلولو وروسته د خلکو د رایو برخلیک وټاکي او لومړنۍ پایلې دې له ځنډ پرته اعلان کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي، د انتخاباتو خپلواک یرغمل کمیسیون. د سرمقاله لیکونکي په اند د انتخاباتو د پایلو هر ورځ ځنډ پر کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې او ولسواکۍ د خلکو نسبي باور ته هم زیان رسوي. د سرمقالې د لیکوال په باور د انتخاباتو کمیسیون اوس د یو شمېر نماندانو له لوري یرغمل سوی، او تر هغې به د انتخاباتو پایلې اعلان نه سي چې د هغوی قناعت یې نه وي ترلاسه کړی. لیکوال ټینګار کوي کمیسیون مسؤل دی چې د خلکو پر رایو ملنډې ونه وهي او د نماندانو ډول ته څڼې ونه غورځوي، د چا فرمایشونه دې نه مني، او د انتخاباتو قانون شته طرزالعملونو په رڼا کې دې د رایو پایلې اعلان کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که چیرې کمیسیون دا کار ونه کړي، نو لرې به نه وي چې د جمهوري ریاست انتخابات د 2014 میلادي کال انتخاباتو سناریو ته ولاړ سي او کړکیچ رامنځته سي، او په خبره بیا به مسؤلیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په غاړه وي.
او سمستاسي راغلي پیغامونه ورو
ستاسو ل پیغامونو
زه خپل چټلای ما مریض یم، سوند لاره ما په دوړو کو پل جما کو بل تلوړه ما څه پیسې مې سر پیدا کړی وې، او په کوبل کې بیا پاسپورټونه شو، بیا او د کریش مې سپیش مې دغه بعد بیا سفارت ته میره غلوغار نه باندې شو، نو ډېر په ستونزو کې یو ډېر په تکلیفو کې یو باز ډاکټرونو یا نور هغه بخي غار کار کوي چوالو د افغانستان ډاکټرونو، نو دا پیغام او کور سوای او اشرف غنی ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي، کني د افغانستان دغه سفارتونه د تنفتول کې یا دغه ستر لیارې د جرلابوت او د پکتیا کورمتا د کندار لوی لیارې د خلوص کې د خدای په خاطر خال تبو بربوت شو، خو د نر په سرکو کې پروت دی بل لیا بل چارانه ست دی انډیا او د نور یو په چي یو واس نګنلرو، نو بس تبو بربوت یو غار کیو، نو بس اله دوی چې بس سینې پیغام ورور سوای مننه.
ازادي راډیو ته مدا چرانه چې په نن کې د کتابو کمی د عامه کتابونو چې د ټول د افغانستاني معلمینو نه سم نه دي کتابونو سره اشرف غنی خان دا خوایي چې دا د مکتبو د فارې کار او کتابونو راوړي مکتب د لار سار لار څو بل بجې غرمه راځي شې نه کتابونو سره معلمینو نه دي سم دا هغه مې ازادي راډیو ته پیغام مصرف لمی خدا خواهش کوم چې دا کار وکړه دا کار چې وکړي خدای دا به تاسو ته ډیر ثوابونه ورکړي.
لشغال من ځخه محمد ګل حکیار خبر کوم درم د بندیانو د تبادلې خبره ده کچيري امریکایانو او اشرف ثاني په توافق سره کړی او یا په ویډیو جاری وسره کړی وی دا مس موضوع موږ ته پیدا و ځکه چې دا یو درې کس مسلمانان بند آزاد شو او هغه هم یو بشریت وخت په لوک خارجیان هم دي او دا موږ ته پیدا و بلکې ردوی نه وسره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو